ایش فائر پی لی دیش
دی موضوعگانو خود شیر پا جمال سے تاثیر نده کرده
زمان بخیال چی شیر دی سر دیر زیاد آواده کرده شیر دیر زیاد خلی شوه ده او زکه چې دا رښتونی تصویرونه دي د معاشرې او د ټولنې نو هغه شاعر ادیب لکه د خپل فکر او د خپل جذبو په اساس باندې هغه په ډیر هنر سره ولیکي نو زما په خیال چې د دې سره د شعر جمال چې کوم دی حسن چې کوم دی نو هغه سیوا شوی دی زیات شوی دی
تاسو په دې وروستیو کې شعر ویلی
شعر خو ظاہر ہے چې شاعر خو شعر نشی پری خو دے او که شعر پری دی نو شعر لگی شاعر نشی پری خو دے نو د شعر سره تړون زما د مینې تړون دی او زه خپل دغه تړون چې دی په حالت کې زه خپل شعر سره ساتل غواړم
هغه شعر چې دغه وسنی حالت منعکس کی ستاسو یو بیت غزل څه ششته
بالکل خو لکه زما مت چې ټولنې د پاره یو خ پیغام ساتل پکار دی ځکه چې دونه مایوسی ده او دونه دردونه دي دونه غمونه دي که چېرې مونږه صرف دې ته ګورو چې یاره زمونږ د معاشره کې چې سکیږي یا زمونږ نه اخوا دیخوا چې سکیږي هغه د هو به هو مونږ په ادب کې راولو نو دا زما په خیال چې په لوستونکو یا چې لکه د معاشرې نور خلک دي په هغې باندې زیات ښه اثر نه لري نو زما په خیال چې شعرونه او یا شعر چې کوم دی نو هغه د خوشحالۍ لیکل پکار دي چې دغسې زمونږ نسلونه چې کوم دي نو هغې ته یو اطمینان ورکړي یو خوشحالي تورکی نو زه کوشش کوم چې زه خپل شعرونه لکه په دغه حواله سره ولیکم او د ډیر غم او د ډیر درد او د استراب د زله ګډډو شعرونه خو مې اسې ډیر لیکلي دي اوس سار مې یو شعر د دې پښتنو په یووالي باندې وینو هغه اسې زما ډیر زیات خوښ شوی دی
د زړونو د تړون او د پیوند افغانستان ته د زړونو د تړون او د پیوند افغانستان لا د مینې په تورخم بزو د ژوند افغانستان لا خوبونه وړم د سترګو په کاسو کې ورته زما خوبونه وړم د سترګو په کاسو کې ورته زما د یار د سپینو لیچو د مړوند افغانستان ته او راز چې د ارمان ناوې د زړه په اوبو یوسو راز چې د ارمان ناوې د زړه په اوبو یوسو د خیال د جزیرو ښکلی میوند افغانستان ته او د خپل احساس درانه بکو راټول دواړه به اوسو د خپل احساس درانه بکو راټول دواړه به اوسو په مینه به ښکاره شو د هلمند افغانستان ته زخمونه به یې ټکور کړم په خپلو تودو شونډو زخمونه به ټکور کړم په خپلو تودو شونډو یو نوی ژوند به ورکړم په خوند افغانستان ته او د زړونو د تړون او د پیوند افغانستان لا د مینې په تورخم به زو د ژوند افغانستان
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري
انعام الله گوهر د پکتیکا د سیمې ځوان شاعر او ژباړونکی دی د ده غزلونه په ادبي غونډو کې په مینه اوریدل کیږي انعام الله گوهر د جبران خلیل جبران له انګریزي آثارو څخه ترجمه هم لري چې په یو ټولګه کې خپری شوې دي له انعام الله گوهر سره زموږ د همکار داود تپان د مرکې د اوریدو بلنه درکوم
د آزادۍ رادیو د ادبی مجلې درنو اوریدونکو السلام علیکم داود تپان یم نن د پکتیکا ولایت د اومنی ولسوالۍ سپینک کلی اوسیدونکو انعام الله گوهر را سره میلمه دی له انعام الله گوهر نه بعد د لا بشپړ پیژندګلوي واورو
ډیره مننه تپان صاحب زه هم د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم یوسف خو تا وویل یوسف زه اور زیات کم چې زه د هجرت په وختو کې د بغړ په سیمه کې تقریبا شاو درویش کاله پخوا پیدا شوی یم او زده کړې مې هم هملته په پاکستان کې د پاکستان په پېښور کې ترسره کړې دي
مننه گوهر صاحب تاسو د شاعر په توګه پیژندل کېږي په پښتني ټولنه کې او شعري ټولګې مو چاپ سوي دي د شعر په اړه راته ووایي شعر ته مو څنګه مخه کړه
شاعري او شعر له پیدایښت د انسان په خټه کې د انسان په فطرت کې مغختل سوی خو له وخت سره عوامل پیدا کیږي چې انسان یعنی هغه شاعر انسان مجبوری کی چې هغه احساسات او ته د لفظونو بڼه ورکوي ټولنیز عوامل حالات جنگ مینا او داسې نور عوامل چې انسان په شعر کولو مجبوروي.
هر شاعر د خپل ځان په اړه بېله نظریه لري، څنګه یې شعر ته مخه کړې او ولې مخه کړې، په دې نه غږېږو. د شعر په جوړښتونو راته وایي، کوم ډول شعر لیکئ یا کوم ډول شعر لولئ؟
که خبره د سیم شي، غزل ماته خوند راکوي او غزل لیکم، او په شاعري کې د شعر مطلب هغه قسم چې سي ساده شاعري، یعنی ساده شاعري، نوښتګر شاعري هغه لولم، او کوشش کوم چې په شعر کې نوي شیان ولیکم. یعنی هر وخت مې کوشش دا وي چې یو نوی شی، یعنی یو نوښتګر شاعري وکم، او نوښتګر شاعري مې خوښېږي.
نوی شی څه معنی؟ نوی والی په څه کې دی؟
د سیمپل لحاظ نه د نوې خبره نه کوم، یعنی زما مقصد دا نه دی چې یو نوی سیم باندې زه کار وکم یا نوی سیم په کې لیکل وکم. زما مقصد دا دی چې څومره چې دا وخت بدل شوی، د حالات بدل شوي دي، نو شعر هم له موږ نه دا تقاضا کوي سی هغه کوم نوی خبرې یا زړې خبرې په نوی انداز کې وکړو، نوی لفظونه، نوی ترکیبونه، نوی خیالونه را پیدا کو، او په شعر کې نوی شیان او نوی خیالونه ځای په ځای کړو.
مننه ګوهر صاحب، که همدغه نوی خیالونه ستا له ټولګو یا شعرونو څخه یو راته واورئ، سرسو پورې اورېدونکي هم پوه سي چې ستا په کلام کې هغه خوند او کیفیت چې ستا په خبرو کې ولید هغه موبینی.
مننه. یو غزل ده: ورته وګوره لزان هم پردی شو، یو سړی در پسې بالکل لیونی شو، او سر تازه گلاب می تا ته راوړی، گلاب وچ شو او را پاتې ازغی شو. ما غوښتل د زړه ارمان در ته بیان کړم، خو تر خولې پورې چې راغی اسویلی شو. ستا د هجر درد یې نه لید لیونی و، ستا د هجر درد یې نه لید لیونی و، ستا د هجر درد یې ولید سړی شو. بیا د کوم کمبخته هیلیلو لپه شوې، بیا د کوم کمبخته هیلیلو لپه شوې، بیا د چا له کوره پورته تور لوګی شو. ګوهر ستا له لاسه داسې در په در شو، ګوهر ستا له لاسه داسې در په در شو، ګوهر ستا له برکته شین غمی شو.
په دې کې د نوی والی په اړه راته ووایي، نوي کلمات یا ترکیبونه پکې کوم درته برېښېدل؟
یعنی ما هر وخت زه دا کوشش کوم چې هغه کومې خبرې چې موږ په روزمره ژوند کې کوو، موږ هغه خبرې په خبرو کې کوو، زه غواړم هغه کلمې شاعرانه کړم. یعنی لکه یو سړی درپسې بالکل لیونی شو، دا یو عادي خبره ده، خو شعر کې راوړل، یعنی د عادي خبرو په شعر کې راوړل زه د ځان لپاره نه وکړم.
یعنی ورځنۍ مکالمې ته باید شعر ته راوړل،
یعنی عادي خبرې باید زه شاعرانه کړم. د ما هڅه دا وي او همغسې شاعري خوند هم راکوي، او خپله مې هم کوشش کړی دی چې داسې یو څه ولیکم. بیا د کوم کمبخته هیلې له لپه شوې، بیا د چا له کوره پورته تور لوګی شو. یعنی عموما کله چې غږ سړی اوري، د چاودنې یا لوګی سره وي، د سړي زړه درزي کې سي، بیا به د چا په کور لوېدلې. نو داسې شیان، یعنی د خیال له نظره او د الفاظو له نگاه نه زه کوشش کوم چې نوي شیان یا که زاړه شیان یې هغه په نوې بڼه باندې راوړم.
که کوم بل یو شعر چې تاسې یې په اورېدونکو ولوروئ، هغه به هم واورو، له هغه وروسته به بیا د ژباړې برخې ته راسو.
مننه. نو یو بل غزل ده: وایي سحر ماښام مې د زخمي زړه وینې سکي بلا ده، سحر ماښام مې د زخمي زړه وینې سکي بلا ده، اوس په دې پوه شوم چې ولې عاشقي بلا ده. او له تا نه پرته زه په مړو حساب یم مړ مې بوله، له تا نه پرته زه په مړو حساب یم مړ مې بوله، له تا نه پرته ماته خپله زندګي بلا ده. د وصل یاد دې زما زړه را تخنوي خوښ مې دی، د وصل یاد دی زما زړه را تخنوي خوښ مې دی، د هجر خیال دی ما په خوب کې ډاروي بلا ده. چاته چې زړه ورکړو هغه مو هر وخت زړه مات کړی، چاته چې زړه ورکړو هغه مو هر وخت زړه مات کړی، مخ ته مو خپله مینه خپله همدردي بلا ده. زیات خو ستړی شو له ډېرو ژړاګانو خدایه، زیات خو ستړی شو له ډېرو ژړاګانو خدایه، چې دا په موږ لوېدلې کومه آسماني بلا ده. سره دومره ډیر غم بیا هم خان دی هر وخت ای یار ګوره دا گوهر صاحب بیخی بلا ده
ډیر خسته گوهر صاحب د خپل شیری ټولګو د چاپ پاړه راته وای څومره ټولګې د چاپ سوي دي
زما یو شیری ټولګه نور دې نه یادوم سی هغه دو وار چاپ سه اول وار د پښتو ادبي غورځنګ لخوا چاپ سو او دویم وار د پکتیکا ولایت اطلاعات فرهنګ لخوا چاپ شو هم دا یو شیری ټولګه مې دې دو وار چاپ شو
د نثر په برخه کې مام کار کړی
د نثر په برخه کې خو همدا ژباړه د جبران خلیل جبران تقریبا شاخوا لس یولسو کتابونه مې غورچان کړی ده او هغه مې د یو کتاب په شکل کې چاپ کړی ده
ولې مې ژباړې ته مخه کړه
نو فکر کوم د اول خو د شوق خبره ده چون ما ته خوند راکو نو ما غوښتل چې وای ژباړم له نورو خلکو سره شریک کړم بل کله چې نثر لیکل د شعر په پرتله یو هنر ده کار غواړي زده کړه غواړي یعنی ښه نثر لیکل چې ده هغه اسانه کار نه ده نو ابتدایي له داسې شیانو نه کیږي لکه ژباړه ما هم غوښتل چې خپل دغه تجربه سې ده د نثر لیکلو هغه له ژباړې نه وکړم
ژباړې ته مو ولې خلیل جبران انتخاب کړه
نو هغه خو ما مخکې هم یادونه وکړه چې ما مطالعه ډېره وکړه په هغه کې مې جبران خلیل خوند راکو وجه شاید دا وي چې جبران تخیلي لیکنې لري عاطفي لیکنې دي د هغه لیکنې هم لکه شعر داسې دي نو په دې وجه باندې ما ته خوند راکو او له همدې وجه مې وغوښتل چې له نورو خلکو سره یې هم شریک کړم
تاسو اوس کوم کتاب را ژباړلی دی جبران دا څه نومېږي او اورېدونکي یې شاید په اړه ذهني پوښتنه ولري
د کتاب نوم د جبران د لیکنو غورچان ما نوم ورته په هندارو کې ارواوی ټاکلی ده چې دا تقریبا د جبران خلیل یو نولسو کتابونه مختلفو د انګلیس کتابونه ما ژباړلی ده چې هغه مشهور کتابونه لکه د پروفیټ المصطفا یا پیغمبر میډ مین او داسې نور خو ما ورته کتاب ته په هندارو کې ارواوی نوم ټاکلی چې د مومن خپرندوی ټولنې لخوا چاپ شوی ده
مننه له مرکې مو روغانۍ وایي خو شکر دی په دې چې شاعري پکې آزاده ده
ډېر زیاته مننه له تاسې او له ټولو اورېدو
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
قدرمنو اورېدونکو د رادیویی ادبی مجلې د دې غنې لپاره مو څلور صوفیانه حکایتونه درته ژباړلې دي چې لینا شریفی لولي
د حقیقت لاره یو مرشد لخپل مرید سره پلای مزل کاوه پلاره یو سپینګیری په مخ ورغی چې د غم او تشویش دوړی په مخ پرتی وی سپینګیری ورته وویل پیر صاحب یو پوښتنه درنه کوم خدای ته به څنګه رسم مرشد ورته وویل سات تیروه خوشحالی کوه مرشد او مرید چې څنور مزل وکړ یو مست ځوان په مخ ورغی چې توپک یې په لاس کې وو ښکاری کاوه ځوان مرشد ته وویل پیر صاحب یو پوښتنه درنه کوم خدای ته به څنګه رسم مرشد ورته وویل وخت په ساتیره یو متیروه ژوند یوازې مستی او خوشحالي مګنه وروسته بیا مرید له مرشد پوښتنه وکړه پیر صاحب خدای ته د رسیدو لپاره خوشحالي او ساتیری وکړو که یې ونه کړو زه خو پوه نه شوم مرشد ورته وویل د حقیقت لاره داسې ده لکه څوک چې په ډیر نری دیوال ګامونه اخلي که لاروی هرې خواته کوک شي ته به ورته وایي چې لږ هغې بلې خواته لنګر واچوه د حقیقت لاره د اعتدال لاره ده غیبت یو چا یو د فکر او پوهې څښتن ته وویل چې پلانی د غیبت کاوه د پوهې څښتن ورته وویل هغه حیانک سړی دی. دغه بل ګمان وکړ چې د پوهې څښتن یې خبره سمه ونه اوریده، نو آواز یې لوړ کړ.